پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خپرونه کې مو دغه راپورونه درته راټول کړی. ملګری ملتونه وایي د 2021 کال لومړنۍ شپږ میاشتې ملکی افغانانو ته ډېرې خونړۍ وې. د بشري حقونو له یو فعال پوښتو چې دا راپور د جګړې پر خواو څه اغیز درلودلی شي. په کونړ کې د اوبو رسولو له یوې لویې پروژې اوس څوک ګټه نشي اخیستی.
نو دغه یو ناکامه پروژه ده، زموږ لپاره د خیر سبب ونه ګرځېدله. بیچاره ولس ته غریب خپل رزق پورې خپل بچو پورې خلک ایران دي.
او چین ته د امریکا د لوړ پوړي ډیپلومات سفر په ترینګلتیا پیل شوی. پرونه تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم میر احمد صاپای تخنیکی چاره مختوړی مخک تر دی چې دی او نورو راپورونو تر وګرځو. احمد تکل استودیو تر غلی چې تاسو ته د دې سات خبرونه وای.
یونما خبرداري ورکړی چې طالبان حمله بندې نه کړي نو د ملکی افغانانو د تلفاتو شمیر به په بیساري ډول زیات شي. د امریکا یو مخکښ جنرال د افغان ځواکونو په ملاتړ د امریکا د هوایي حملو د دوام ډاډ ورکړی او یو چینایي چارواکی وایي امریکایان د ده هیواد ته د یو خیالي دښمن په سترګه ګوري. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. ملګری ملتونه خبرداری ورکوي چې که وسلوال طالبان خپلې حملې بندې نه کړي نو په افغانستان کې به د ملکي تلفاتو شمیر په تیره یوه لسیزه کې بې سارې لوړې کچې ته ورسیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما په یوه خبر پاڼه کې چې نن د زمري په څلورمه نیټه خپره شوه، د روان 2021 کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان په جګړه کې د ملکی تلفاتو راپور خپور کړی او ویلي دي چې په تیره څه باندې یوه لسیزه کې چې په افغانستان کې خپل ماموریت پیل کړی، د یو کال په ترڅ کې د ملکی تلفاتو اوسنۍ شمیره ښایي تر ټولو لوړه وي. د یونما په راپور کې راغلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 1,695 په شاوخوا کې ملکی افغانان په جګړو کې وژل شوي او 3,245 نور ټپیان دي. په راپور کې یادونه شوې چې افغان ځواکونه او دولت پلوي وسلوال په سلو کې د شاوخوا 15 ملکي تلفاتو عاملان دي. د راپور له خپرېدو سره په یو وخت کې د یونما مشرې دبرا لاینز په یو بیان کې ویلي چې که د تاوتریخوالي مخ په زیاتېدو بهیر ونه درول شي نو په بېساري شمیر ملکي افغانان به مړه او ټپیان شي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو مخکښ پوځي چارواکی وایي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ملاتړ به د امریکا هوایي حملې دوام وکړي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه قومندان جنرال کینت مکنزی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له افغانستانه د امریکا او نورو نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر په وروستیو پړاوونو کې دی. جنرال مکنزی چې په افغانستان او سیمه کې د امریکایي ځواکونو مشري کوي پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل
متحدو ایالاتونو د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره په وروستیو ورځو کې خپل هوایی حمله زیاتې کړې دي. که طالبان خپل حملو ته دوام ورکړي نو موږ به د خپل دغه ملاتړ کچه په راروانو اونیو کې نور هم زیاته کړو.
د نړیوالو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم طالبانو په افغانستان کې خپل حملو ته زور ورکړی او یو شمیر ولسوالۍ هم نیولې دي. جنرال مکنزی ویل چې د امریکا پوځي لوجستیکي ملاتړ به د اګست په 23مه له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو له پوره وتلو وروسته هم دوام وکړي. لسګونه بلجیم میشتو افغانانو پرون یک شنبه په بروکسل کې د پاکستان د سفارت مخې ته د مظاهرې په ترڅ کې په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسلې علي خیل د تښتونې او شکنجې پر ضد شعارونه ورکړل او پاکستان یې د طالبانو په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړ. سلسله علی خیل شاوخوا لس ورځې مخکې په اسلام آباد کې وتښتول شوه او له شکنجې وروسته بیرته خوشې شوه. له دې پیښې وروسته د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې ترینګلتیا لا زیاته شوه چې په نتیجه کې افغان دولت سفیر نجیب الله علی خیل او خپل ټول ډیپلوماټان کابل ته راوبلل. لدې مخکې په افغانستان او پاکستان کې هم د سلسله علی خیل د تښتونې او ربړونې پر ضد مظاهرې شوې دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د چین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي د متحدو ایالاتونو او چین په اړیکو کې د کړکیچ عمده علت دا دی چې امریکایان له چین سره د یو خیالي دښمن په څیر چلند کوي. شی فانګ نن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې وینډي شرمن ته وویل متحد ایالاتونه هڅه کوي چې د شر په توګه چین معرفي کړي او زیاته کړه چې دا چلند باید بدل شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي شی او میرمن شرمن له کتنې وروسته په یو بیان کې وویل امریکا د خپلو ستونزو ملامتي پر چین نه اچوي. وروسته له دې چې واشنگټن په هنګ کانګ کې پر دیموکراسۍ پلاوه معترضانو د پیکینګ د فشارونو له کبله پر چین ځینې بندیزونه ولګول، په ځوابي اقدام کې چین تیرونی د امریکا د سوداګرۍ پخوانی وزیر ویلبر روز یو شمیر نور افراد او کمپنۍ د خپلو بندیزونو په لیست کې شامل کړل. په تونس کې د سیاسي بحران له زیاتېدو وروسته ولسمشر قیس سعید د دې هیواد صدراعظم له دندې لرې او پارلمان یې منحل کړ. د ولسمشر سعید سیاسي مخالفانو دا اقدام د کودتا هڅه بللې. ښاغلي سعید پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې حکومت به د نوي صدراعظم په مرسته خپلو چارو ته دوام ورکړي. په تونس کې د اقتصادي بحران، انفلاسیون او په کووید 19 ناروغۍ د مړینو د شمیر د زیاتېدو له کبله د حکومت پر وړاندې د خلکو غوسه زیاته شوې ده. د ولسمشر سعید له اقدامه څو ساعته مخکې معترضانو د حکومت د استعفا او د پارلمان د انحلال غوښتنه وکړه. ولسمشر سعید ویل چې د اقداماتو هدف د تونس خوندیتوب دی او زیاته کړه چې د پریکړه د اساسي قانون په رڼا کې مشروع ده. او د فرانسې پارلمان هغه قانون تصویب کړ چې لمخې د روغتیايي کارکونکو لپاره د کورونا ضد واکسین جبري کیږي. د دې نوي قانون لمخې د هغو ځایونو لست پراخیږي چې خلک باید هلته د ورتګ لپاره روغتیايي جواز ولري. د بدلونونو وروسته له هغه راځي چې د حکومت لخوا د کورونا وبا له کبله د لګول شویو مقرراتو پر خلاف په ملي سطحه خلکو مظاهرې وکړي. د ولسمشر ایمانوئل ماکرون هدف دا دی چې د کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره واکسین د یوې عمده وسیلې په توګه وکاروي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل که تر پای را سره پات شي. د راپورونو ترڅنګ درته 25 دقیقې بحث هم لرو. په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې روانو جګړو او ناامنیو د اقتصاد او سوداګرۍ پر بازار څه اغیز کړی دی. اوس هم راځو د خبرونې د سر تودې موضوع ته. ملګری ملتونه وایي تیرو شپږو میاشتو کې د ملکي افغانانو مرګ ژوبله د تیر کال همدې مودې پرتله نږدې 50% زیاته ده. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما نن د ملکي مرګ ژوبلې په تړاو خپل شپږ میاشتني راپور کې ویلي که وضعیت همداسې دوام وکړي دا کال به په یوه لسیزه کې خونړی کال وبلل شي. په دې راپور کې همداشان د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې ډېر پړه پر وسلوالو طالبانو اچول شوې، خو طالبان بیا دا راپور یو اړخیز بولي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
یونما د ملکی تلفاتو په اړه د خپل شپږ میاشتنی راپور په خپرولو سره ویلي کروان حالت دوام وکړي. روان 2021 میلادي کال به له 2009 کال راپدې خو تر ټولو خنړی کال وي. یونما په خپل تازه راپور کې د دوشنبه په ورځ خبر کړی ویلي د 2020 کال د لومړۍ شپږ میاشتو په پرتله د روان کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله 20% زیاته شوې ده. په دې راپور کې راغلي چې د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د جون میاشتې تر پایه پورې 15103 ملکی افغانانو ته مرګ ژوبله اوخته چي په کې یو زر شپږ سوه نهه پنځوس کسان وژل شوي او 3245 نور ټپیان دي. یونما په خپل راپور کې د ماشومانو او میرمنو وژل د اندېښنې وړ بللې دي. یو ویلي په ځانګړي ډول ټکان ورکوونکي او ژوره اندېښنه دا ده چې ښځې، هلکان او نجونې د 2020 کال په لومړۍ نیمایي کې د ملکي تلفاتو نږدې نیمایي برخه جوړوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یونما په شپږ میاشتني راپور کې راغلي چې د دې مرګ ژوبلې ډېر مسؤلیت چې 46% کېږي د حکومت مخالف وسلوالو ته ورګرځي چې طالبان غیر مسؤول وسلوال او داعش په ترتیب د دې تلفاتو مسؤل ګڼل شوي دي. په راپور کې همداراز ویل شوي چې 23% افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هم د ملکي تلفاتو عاملین دي. یو نمالی کلی چې له 2009 کال چې دا بنسټ د ملکی تلفاتو سیستماتیک ثبت او سند پیل کړي، دا لومړی ځل دی چې نړیوالو ځواکونو ته د ملکی تلفاتو هیڅ پیښه نه ده منسوب شوې. خو طالبان بیا د یو نما دا راپور یو اړخیز یادوي او وایي چې د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره دوی جدي پام کوي. د دې ډلې وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې ملکی تلفات د هوایي حملو له امله زیات رامنځته کیږي. ښاغلی مجاهد وایي د ملکی وګړو په برخه کې تلفات د طالبانو له خوا نه بلکې د جګړې مقابل لوری دی. افغان حکومت لا تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي. یونما په خپل راپور کې د جګړې په دواړو خواو غږ کړی چې د تاوتریخوالي پر ځای د خبرو میز ته حاضره شي. د یونما په باور کې د جګړې دواړه خواوې فکر کوي چې جګړه د ستونزو حل لاره ده. دغه فکر پرته له افغان وژنې بل څه په میراث نه پرېږدي.
و موردل چې ملګری ملتونه وایي تیرو شپږو میاشتو کې د ملکی افغانانو مرګ ژوبله د تیر کال همدې مودې پرتله نږدې 50% زیاته ده. دا راپور په اوسنیو شرایطو کې په څه معنا؟ په داسې حال کې چې د افغانستان د جګړې په ډګر کې د تیرو کلونو په څیر بهرنیان یا بهرني ځواکونه هم نشته. د دغه موضوع د تحلیل لپاره دا مهال سټډیو ته د افغانستان د بشري حقوقو سازمان مشر لال ګل لال وصل شوی دی. لال صاحب، ستړي مشي که په سر کې اوریدونکو ته دا وایي چې دا راپور په دې شرایطو کې په څه معنا او د جګړې پر ښکېلو غاړو باندې څه اغیز درلودلی شي؟
سلام تاسو ته، درنو اوریدونکو ته په خوشنۍ سره چې په لکه څنګه چې تاسو په سوال کې وویل، اصلا د امریکا او د متحدینو سره د هوکړې نه وروسته هیڅ دلیل او سبب نه جوړیږي چې په افغانستان کې د یو انسان وژل خو څه کوي چې د یو انسان نوکه هم باید زخمی شوی نه وای. او د دغه هوکړې سره سم باید بین الافغاني خبرې شروع شوې وای، او چې د امیش لپاره د دغه ملکی مرګ ژوبلې ته او ملي شتمنیو ویجاړیو ته او خلکو ته په مال زیانونو اړولو ته د پایتکې ښودل شوی وای. خو په خواشینۍ سره موږ ګورو چې د دغه هوکړې نه وروسته او د بین الافغاني خبرو د شروع کېدلو سره سم په هیواد کې تاوتریخوالی لوړې کچې ته رسېدلی ده، چې دا هم د همدې سبب ګرځېدلی ده چې ورسره په هیواد کې د ملکي مرګ ژوبلې او ملکیانو ته د مال د تاوانونو کچه چې دا هغه خپل آخري حد ته رسېدلې ده چې موږ یې په تیر شل کلن تاریخ کې د دې سارې نشو پیدا کولی. نو موږ وخت په وخت باندې د جنگ په ښکېل خواو باندې غږ کړی دی چې جګړه د حل لاره نه ده، او جګړه هیڅکله نشي کولی چې دغه غمیزو ته د پای ټکې.
لال صاحب وبخې، غږ مو یو څه کیفیت ښه نه شو، که لږ مزای تغییر کوي. او زما پوښتنه کاوره یم، دا ووایي چې دا مهال به دغه راپور د طالبانو او افغان ځواکونو پر عملیاتو څه اغیز وکړي، او کنه دوی به د تل په څیر خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي او ملکی مرګ ژوبله به رامنځته کیږي؟
منګه کتیر ته ګورو، خو پر اټلونکو کې هم منګه د دې امید نشو کولای چې دوی د دې نه عبرت واخلي او یا د عبرت اخستی وي چې هغه د ملکی مرګ ژوبله په مخنیوي کې او د ملکی خلکو د ژوند په خوندیتوب کې د دې خپل مسؤلیت سرته ورسوي. باوجود د دې چې د جنگ ښکېلې خواوې وخت په وخت باندې ژمنې کوي او سیاسي ارادې ښکاره کوي، ولې د دوی په وینا او په عمل کې یو لوی واټن لیدل کیږي؟ نو موږ د دې امید نشو کولای، ځکه جګړه او تاوتریخوالی په هیواد کې ورځ تر بلې زیاتېږي. که چېرته تاوتریخوالی کمیږي او جګړه ورسره کمیږي، نو طبعا هلته به د ملکي مرګ ژوبله هم راکمیږي. خو که چېرته جګړه زیاتېږي، نو طبعا هلته به ملکي مرګ ژوبله هم ورسره زیاتېږي. خو د دوی په ارادو کې تر اوسه پورې څه نه لیدل کیږي. د سولې لپاره چې دوی کوم څرګندونې کوي یا کومه ژمنې کوي، هغه هم یوازې سمبولیک بڼه لري. او تر اوسه پورې چې په تېر یو کال کې کومې بین الافغاني خبرې شوې دي، دا هم سمبولیک خبرې دي. خلک اوس د سولې په خبرو نه هغه کوم باور چې دی ولس هغه پورته شوی دی، او خلک اوس حتی د سولې د خبرو نه نفرت کوي. په دې معنا باندې چې مخکې د سولې خبرې نه وې شروع شوې، په هیواد کې تاوتریخوالی دومره نه و، ملکي مرګ ژوبله هم دې کچې ته نه ورسېدلې، او ملکیانو ته د مال زیانونو د اړولو یا ملي شتمنیو ویجاړېدو کچا هم دومره نه ولوره شوی خو د سولې د خبرو سره همزمان په یو وخت کې د جګړه او تاریخوال هم زیات شوی چې دا د ملکی خلکو تا د سر او د مال د زیانونو د اړولو سبب جوړ شوی. نو په دې وجه باندې خلک اوس کده سولې نوم ورته اخلي دغه نه هم نفرت لري.
بله لال صاحب، یو موضوع دغه د یونما راپور داسې محل خبرېږي چې دوه درې ورځې وړاندې د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په یو راپور کې اندېښنه وښوده د جنگي جرمونو په ارتباط باندې، هغه هم د کندهار په سپین بولدک کې. وی ویل چې هلته شاوخوا 300 کسان برمته شوي دي، نامعلوم ځای ته بول سوي. البته له دولت سره د همکارۍ په تور باندې ویل چې ځینې کسان وژل سوي او شکنجه سوي هم دي. په کندهار کې سپین بولدک کې ستاسو موندنې څه ښیي وضعیت څه ډول دی؟
ګوره، د یونما راپور د سپین بولدک د مشخصې پیښې پورې هیڅ تړاو نه لري. دوی د 2009 کال نه راپه دې خوا د معمول مطابق د کال څلور راپورونه خپروي چې روبار راپورونه دي او منځمهاله راپور دي او د کال اخري راپور دی. دا د دوی شپږ میاشتنی راپور دی چې ملګرو ملتونو خپور کړی دی او تیر کال په عین وخت کې دوی راپور خپور کړی او هر کال په دغه وخت کې دوی راپور خپروي. خو په دې راپورونو له مخې چې په سپین بولدک کې کومې پیښې رامنځته شوې دي او داسې ویل کېږي چې هلته ملکي خلک د کورونو نه ویستل شوي دي، راپورونه خو همداسې وایي. خو د سپین بولدک په اړوند باندې که طالبان واقعا رښتونی وي او غواړي چې دغه تور راتوي، نو دوی د مهرباني وکړي آزاد رسنیو، د بشر د حقونو نهادونو او د ملګرو ملتونو اړوند ادارو ته د اجازه ورکړي تر څو پورې په سپین بولدک کې بې طرفانه او آزادې څېړنې سرته ورسیږي او دا معلومه کړي چې آیا طالبان څه وایي دا حقیقت دی او که رسنۍ او راپورونه وایي څه وایي هغه حقیقت دی. خو دا به د وخت نه وړاندې وي چې دې په اړوند باندې څېړنه نوي تر سره شوي او سړی قضاوت وکړي. زما په اند باندې راپورونه خو همدغه چې دي سره کوم ته چې په رسنیو کې ښکته پورته کیږي یا په خواله رسنیو کې کیږي، خو لا هم د دې مستند کولو لپاره موږ په طالبانو باندې مغږ کوو، په حکومت باندې مغږ کوو چې په دې اړوند باندې مرسته وکړي او دغه بې طرفه ادارو ته اجازه ورکړي چې هغه ځانګړې پیښې څېړنه وکړي. او همدغه سې تاسو ګوري چې په مالستان کې په د غزنی ولایت په یو ولسوالۍ کې هم ورته ادعاوي تورونه شتون لري. باید د ټولو هغو پیښو په اړوند باندې چې مخالفین یا دولت د یو د خپل بام واوري د بل په بام باندې غورځوي، نو دې ته اړینه ده چې په اړه باندې نورې څېړنې سرته ورسیږي، بې طرفانه څېړنې البته، او رابطه حقیقي راپورونه د ولس او د جنگ د قربانیانو سره شریک شي او نړیوال هغه ادارې چې په دې اړوند باندې مسؤلیت لري چې هغه د جنگي جرمونو نړیواله محکمه ده یا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ده چې هغه لاس په کار شي تر څو پورې عاملین ونیسي او د قانون په رڼا کې هغه د خپل کړي عمل سزا وګوري.
ډیره مننه د افغانستان د بشري حقونو سازمان مشر لال ګل لال و چې د یونما په شپږ میاشتنی راپور او د ملکی مرګ ژوبلې پر څرنګوالي غږیده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو، 25 دقیقې او نیز بحث هم درته لرو، خو اوس په مکرې د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان په لویدیز کې د تورغونډۍ بندر د سوداګریزو کارونو پر مخ پرانیستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستیال یونس مومن ازادي راډیو ته وویل چې دغه بندر د ترکمنستان هیواد او د افغانستان د چارواکو د پرلپسې غوښتنو وروسته تیر شپه وخته د سوداګریزو کارونو پر مخ پرانیستل شو.
اره خلاص سوی د پنده جیش تنکر کیل او دوش موتر گاز او نو موتر کود را غلی دی وارد سوی دی، یعنی لارا پرون خلاص سوی دی او نو نم احتمال ستا چی درلس واگونه اوله او دولس واگونه غنم هیوات را وارد سی.
دغه بندر چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ دی، څو ورځې مخکې د وسلوالو طالبانو د بریدونو په پایله کې د سوداګریزو کارونو پر مخ تړل شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد پر یو شمېر بندرونو د طالبانو بریدونو د خوراکي او سون توکو بیه لوړه کړې ده. خو د افغانستان حکومت وایي ډېر ژر به د طالبانو ټغر په ټولولو سره یو شمېر هغه بندرونه چې تر اوسه د دغې ډلې په واک کې دي د تجارتي کارونو پر مخ پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم د اوړو، غوړیو، وریجو، ګازو او تیلو بیه د هېواد په بازارونو کې لوړه شوې چې خلک یې اندېښمن کړي. په هېواد کې سلګونه جریبه کروندګرو ته اوبه برابرېږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل دوی هلې ځلې کوي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د سلګونو جریبه کروندو ته اوبه برابرې کړي. ټاکل شوی چې د دغو کروندو اوبه د 15 زیرمو د جوړولو له لارې برابرې شي. دغه زیرمې د لوګر، غزنی، پکتیا، پکتیکا او میدان وردګو په ولایتونو کې جوړیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي ټاکل شوی چې دغه زیرمې په راتلونکو دریو میاشتو کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ لس پوله، یو یورو 93 افغانۍ او 1 پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 21 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 109 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3.09 افغانۍ.
اوس هم مخکې له دې چې کورنیو مسایلو ته ادامه ورکړو، یوه نړیواله او سیمه ییزه موضوع را اخلو. چین ته د امریکا د لوړ پوړي ډیپلومات سفر په ترنګلتیا پیل شوی دی. دا داسې وخت کې ده چې د سایبري امنیت او په هانګ کانګ کې او د غراس شینجنګ کې د بشري حقونو د سرغړونو پر موضوع د واشنگتن او متحدانو لخوا پر چین انتقادونه کیږي او د دواړو لورو ترمنځ اړیکې لا هم د خرابېدو خواته روانې دي. په دې اړه تفصیل اجمل انداورو.
د چین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیفنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډ شیرمن ته د دوشنبه په ورځ ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه چین شر اچون کې معرفي کوي او دا چلن باید بدل کړي. چین د هغه څه له کبله چې ویل کیږي د شینجن ایالت کې 1 میلیون غوریان او نور مسلمان اقلیتونه د سیاسي زده کړو په نوم په کمپونو کې بندیان کړي، له نړیوالو انتقادونو په ځینو مواردو کې له بندیزونو سره مخ دي. چین ټینګار کوي چې دا ډول کمپونه د دوی په وینا د حرفوي زده کړو مرکزونه دي او هدف یې د ترهګرۍ څخه د اقلیت چینایي مسلمانانو د ذهنونو پاکول دي. د دې میاشتې په پیل کې واشنگتن او متحدانو یې چین تورن کړ چې د آنلاین حق کولو د نړیوال کمپاین تر شا دی او پر بیجینګ دا تور ملګو چې د هکرانو او نورو سایبري بریدګرو سره هم لاس لري. د چین د بهرنیو چارو وزارت د دې وزارت د مرستیال شیفنګ او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال وینډ شیرمن د لیدنې په اړه په یو بیان کې د فینګ لخلی ویلي خای هیله دا وی چې د چین په شریر خودلو به امریکا د خپل جوړختی ستونزو یو سپړه پر چین واچوي. په بیان کې د فینګ لخلی زیاته شوی امریکا باید خپل ناسم رهبری شوی ذهنیت او خطرناک پالیسی بدل کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په دې بیان کې د امریکا او چین ترمنځ اړیکې له جدي ستونزو سره مخ کړلې. تیرونه بیجینګ د امریکا د سوداګرۍ پر پخانی وزیر او ځینو نورو افرادو او ګروپونو بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه په هانګ کانګ کې د ولسواکۍ د زپلو په خاطر پر چین د امریکا د بندیزونو په ثواب کې وو. بیجینګ تیرونه د روغتیا نړیوال سازمان هغه پلان رد کړ چې غواړي د کورونا وبا د راپیدا کېدو د ریښو په اړه نور څېړنې وکړي. لویدیس هیوادونه چین په دې برخه کې هم د خندونو په جوړولو تورنې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو چین ته د وینډ شیرمن تر سفر مخکې ویلي و چې د نوموړي د سفر هدف دا دی چې د اړیکو د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره له چین سره لوري وټاکي او د سیالۍ لپاره د برابرو شرایطو لټه وکړي څو ډاډمنه شي چې د دواړو هیوادونو اړیکې کړکېچ ته نه ځي. ټاکل شوی چې شیرمن چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې دویم لوړ پوړی ډیپلوماټ ده د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره هم وګوري. نوموړی تر هغه وروسته چې جو بایدن د امریکا ولسمشر شوی تر ټولو لوړ پوړی امریکایي چارواکی د چین ته سفر کوي. تمه ده چې د وینډ شیرمن په دې سفر پسې به د امریکا د دفاع وزیر لوید آستین راتلونکي اونۍ سنگاپور، ویتنام او فلیپین ته او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هندوستان ته سفر وکړي. په سیمه کې د ډیپلوماټیک فعالیتونه ښیي چې د امریکا متحده ایالاتونه په سیمه کې داسې مهال ښکېلتیا زیاتوي چې چین هڅه کوي په آسیا کې د امریکا نفوذ او اغیز وننګي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ آزادی رادیو نه اوري. آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1296 او په اکثرو لوی ښارونو کې
د اف ام په 3.5 سپو د سهار لو د ماخام تر وو بجو خبرونه لري. په کونړ کې د 1.5 میلیون افغانیو په لګښت جوړ شوی پروژې څخه څو ګټه نشي اخیستلې. دا د کونړ په مرورې، سرکانو او نارنګ ولسوالیو کې د لمریز برېښنا په مټ لسین څخه شاړو ځمکو ته د اوبو پورته کولو پروژه ده. خلکو د همدې پروژې په هیله په خپلو ځمکو کې کښتونه وکړل، خو اوس هغه ټول د اوبو د نشتوالي په وجه وچ شوي. یاده پروژه د کرنې او مالدارۍ چارو وزارت لخوا پلی شوي. تفصیل په دې راپور کې.
د سرکانو ولسوالی اوسیدونکي 15 کلن خان پاچا د خپلو هغو شاړو ځمکو خوا کې ولاړ دی چې په کومو کې د سولري برېښنا پر مټ له کونړ سیند څخه د اوبو خیژولو په هیله جوار کرلی وو، خو دا هیله یې هغه وخت سپیرو خاورو په څیر توندو بادونو ځان سره پورته کړه چې کله یې پروژه ناکامه شوه او جوار یې وچ شول.
او موږ په زمیندارو باندې فصلونه وکړل، جوار هم وسو، حتی دا چې خلکو نیالګي کینولي هغه د منځه لاړ. نو دغه یو ناکامه پروژه ده، زمونږ لپاره د خیر سبب ونه ګرځېدله. یو طرف نه ځمکې والا د چا په ځمکه کې چیشي لګېدلې دي، جاره غواړي، او د ولس دونه وس او توان نه دی چې جاره خلاصه کړي. بیچاره ولس دی، غریب خپل رزق پورې، خپل بچو پورې خلک ایران دي. دا کم پروژې چې تا د انجن دپاره لګېدلې دي، د اوبو دپاره، هغه هندي ورته ویل شوي په قرارداد کې، خو مګر دی چینی لګولي دي، کار هم نه کوي.
د مرور ولسوالی اوسیدونکي شاهنواز وای حکومت ورته د شاړو ځمکو خړوبولو لپاره د میلیونونو افغانیو په لګښت داسې لنډمهاله او ناکامه پروژه جوړه کړې ده چې دوی ترې د ګټې اخیستلو په نیت پس موکو کې کښتونه وکړل، خو جوړ شوی سیستم کار نه کوي.
موږ ټول ولس ورته کار وکړو، جوار هم وکړل، تخمونه هم واغستل، سر هم واغستل، د ټریکټر مصارف هم ورتلل، او په دې امید باندې وو چې دغه زمونږ فصلونه به کېږي. یو څه بلاس ته راځي، یو څه دانه غلا، او هغه زمونږ نفقه به پکې لاسته راشي. خو متاسفانه د اوبو سیستم چې وو غیر فعال شو د شرکت دخوانه.
د خلکو پر خبره کې په دغه 1.5 میلیونو افغانیو په مرورې ولسوالۍ کې له کونړ سیند څخه یو کانال پورته کړی شوی وای، نو له یوې خوا به یې ګټه دوامداره وه، او له بلې لورې به پرې زیاتې للمي ځمکې خړوب شوی وای. د دوی په وینا چې د ډېری پروژو په نوم په میلیونونو افغانۍ راویستل کېږي، خو پر پروژو د لګولو پر ځای شخصي جبونو ته ځي، نو ځکه یې کارونه ناکام وي. کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو پخوانی رئیس انعام الله ساپې وای دوی یاده پروژه له سیند څخه د 4000 جریبه ځمکې خړوبولو لپاره طرحه او ډیزاین کړې وه، او شرکتونو سره په قراردادونو کې د اصلي وسایلو لګولو هوکړه شوې وه. د هغه په خبره چې اوس شرکتونو کمزوري او د قرارداد مطابق شیان نه دي لګولي، باید مسؤلین ترې پوښتنه وکړي. په کونړ کې چارواکي هم مني چې د لمریزې برېښنا پر مټ د شاړو ځمکو خړوبولو په یادې پروژه کې د بدلو او کمزورو وسایلو لګولو خلک ستونزو سره مخ کړي دي، خو وایي چې دوی د کرنې وزارت سره ټول مشکلات شریک کړي، او تر څو چې نوی حل شوی پروژې به تسلیم نه کړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
مونږ مربوطه وزارت سره دا موضوع شریکه کړې ده، او مکتوبي خبره مور کړې ده چې د دې برابر د ثاني تر سره کې هغه نواقص چې دغه شبکې لري هغه باید اصلاح کړي، او د دې نه وروسته دغه عملاً تسلیم کی، او هغه پیسې چې د شرکت پاتې کیږي هغه شرکت ته ورکړي. د زراعت وزارت چې دغه شبکې د ابیاری ریاست ته تسلیمي، خروغ شبکې به تسلیمي، د ابیاری ریاست د شبکې تسلیمي، او نه تر اوسه تسلیم شوی دی ورته.
یادې پروژې اوس مهال د کرنې او مالداری ریاست او د اوبو لګولو او تنظیم ادارو ترمنځ په ځوړن حالت کې پرتی دي. د کرنې او مالداری ریاست وای دا پروژې وزارت د اوبو لګولو او تنظیم ادارې ته سپارلی، خو د اوبو د تنظیم او لګولو اداره بیا وای چې له یادې پرېکړې خبر نه دي. خلک وای په کونړ کې د سولري برېښنا پر مټ د للمي ځمکو خړوبولو د 1.5 میلیونو افغانیو دا پروژه یوازې نه ده ناکامه، بلکې ډېرې پروژې چې قراردادونه وزارتونو کې شوي او یې حکومت په سمه توګه څارنه نه ده کړې، د ورته برخلیک سره مخ دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر علامه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق وو
او جالبي ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
له همدې سره ورورو د دغه خبری خبرونه د راپورونو پایته په نږدې کې د شپلو په کابل کې 12:00 بجې دي. اوس هم د افغانستان سیمه او نړۍ د خبرونو لنډیز اورو چې احمد تکل یې در اوروي.
ملګرو ملتونو په یو نوی راپور کې خبرداري ورکړی چې که وسلوال طالبان خپل حمله بندې نه کړي نو په افغانستان کې به د ملکی تلفاتو شمیر په 13 یو لسیزه کې به ساره لوړې کچې ته ورسیږي. د یوناما په راپور کې راغلی چې د روان کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې د 1495 په شاوخوا کې ملکی افغانان په جګړو کې وژل شوي او 3245 نور ټپیان دي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه قومندان جنرال کینت مکنزي چې په افغانستان او سیمه کې د امریکایي ځواکونو مشري کوي وایي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ملاتړ به د امریکا هوایي حمله دوام وکړي. لاسګونه بلجیم میشتو افغانانو پرون په بروکسل کې د پاکستان د سفارت مخې ته د مظاهرې په ترڅ کې په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسله علي خیل د تښتونې او شکنجې پر ضد شعارونه ورکړل او پاکستان د طالبانو په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړ. د چین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وی د متحده ایالاتونو او چین په اړیکو کې د کړکېچ اومده علت دا دی چې امریکایان له چین سره د یو خیالي دښمن په څیر چلند کوي. په تونس کې د سیاسي بحران له زیاتېدو وروسته ولسمشر قیس سعید د هیواد صدر اعظم له دندې لرې او پارلمان یې منحل کړ. له دې اقدامه څو ساعته مخکې معترضانو د حکومت د استعفا او د پارلمان د انحلال غوښتنه کوله او د فرانسې پارلمان هغه قانون تصویب کړ چې له مخې د روغتیايي کارکوونکو لپاره د کورونا ضد واکسین جبري کیږي. د نوي قانون له مخې د هغو ځایونو لست هم پراخیږي چې خلک باید هلته د ورتګ لپاره روغتیايي جواز ولري.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
پنځه دقیقه بحث تموز. اسد الله لودین هرکلی کوم. په افغانستان کې جګړو د ټولنې د نورو برخو سربیره سوداګریزي او اقتصادي چاري هم ټکنې کړې دي. که څه هم طالبانو د افغانستان څو تجارتي او ترانزیتي بندرونه ونیول خو چارواکي وایي چې سوداګریزي چاري په عادي ډول روان دي. په دې اونیز بحث کې دا ځل پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د سوداګرۍ په برخه کې اوس څه نوښتونه او سیالۍ کیږي. روانو جګړو د سوداګرۍ، اقتصاد او تولید پر چارو څه سیوری غوړولی دی. اوسنیو حالاتو کې څه کول پکار دي چې د سوداګرۍ او اقتصاد بازار همداسې تود پاتې شي؟ د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو د ټولنې اجرایوي مشر عبدالنصیر رښتیا، د شفا دارو تولیدي او وارداتي فابریکې مشر خالق زازی، او دغه راز موږ د سوداګرۍ او صنعت وزارت د صنایعو مشر رشاد باختری صاحب ته هم بلنه ورکړې ده. درې واړو میلمنو ژمنه کړې ده چې د خبرونې سره به یو ځای کیږي. تخنیکي همکار مو هڅه کوي چې له دې چارواکو یا له دې مسؤلینو سره اړیکې ټینګې کړي. دوی سره به په دې خبرې کوو چې روانو جګړو او دغه راز ناامنیو او د شاوخوا 200 ولسوالیو سقوط یا طالبانو لاسته د دغه ولسوالیو ورتللو پر سوداګرۍ، اقتصاد او بازار څه اغیز کړی دی. په تیره اونۍ کې هم موږ البته په دې موضوع غږېدلې یو، خو هلته زاویه بیله او متفاوته وه. هغه دا چې موږ په تیره اونۍ کې دا وپوښتل چې د ناامنیو له کبله د سوداګرو میرمنو ژوند څه ډول دی. هلته مو واوریدل چې سوداګرو میرمنو یا هغو میرمنو چې په وړو کاروبارونو لګیاوي هغوی اندېښنه ښودله او ویلې چې روانو چارو پر اقتصادی او سوداګریزو چارو منفی اغیز کړی دی، فعالیتونه لکشوی دی، فعالیتونه پیکه شوی دی. دوی غوښتنه کوله چې په داسې حساس پړاو کې باید د جګړې ښکېلې غاړې طالبان او حکومت د سوداګریزو چارو خن نشي او سوداګریزو چارو ته زمينه مساعده کړي. راځو په دې اونۍ کې په مجموع کې پر سوداګرۍ، اقتصاد او تولید د ناامنۍ او اغیز څېړو. د خبرونې یو میلما عبدالنصیر رښتیا چې د افغانستان د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو د ټولنې اجرایوي مشر د استډیو ته وصل دی. رښتیا صاحب، ستړي مشي، همدا ستاسو له صنعت نه به پیل کو. د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو چارې اوس څنګه روانې دي او د روانو ناامنیو او جګړو څه اغیز پرې کړی دی؟
السلام علیکم صاحب، زما سلامونه تاسو ته او تاسو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم صاحب.
مهرباني وکړئ ما پوښتنه مطرح کړه که تاسو اوریدلې وي، هغه دا چې د روانو چارو ناامنیو څه اغیز کړی ستاسو پر فابریکو باندې؟
بله، بدون شک ناامنی ها و گسترش جنگ ها و محدودیت در مرزها و خصوصا در این اواخر که بنادر اکثر بنادر متاسفانه تحت تسلط مخالفین حکومت در آمد، نه تنها که فابریکات ذوب آهن دچار مشکلات و پرابلم ها کرد، بلکه در تمام فعالیت های اقتصادی اثرات منفی خود داشت. چون هدف نهایی ای بود و ای خود یک حرکت سیاسی اقتصادی بود که چطور بتانند نظم بازار اینا مختل بسازند و در صورتی که بتانند اینا بازار مختل بسازند. بدون شک اینجا بحث افزایش قیمت ها در میان میاد و زمانی که قیمت ها افزایش پیدا کنه، بدون شک سر و صدای مردم مبرای و حکومت به یک نوع زیر فشار گرفته میشه. و از طرف دیگه عواید عمومی یا بیشترین عواید حکومت از اینا به دست میادن از مجرای گمرکات بود و از بنادر بود که متاسفانه اقتصاد افغانستان هم وابسته به واردات از اقتصاد وارداتی و بیشترین نواید حکومت هم به نصیبش میشه از این واردات خودت میگیره. بنان یک نوع جنجال هایی را ایجاد کرد و تانیست که مارکت در افغانستان مختل بسازه امی ناامنی ها و جنگ های اخیر. و از طرف دیگه مشکلات که در مرز ها ایجاد شد و بند باعث جنگ هایی که صورت گرفت مرز ها تا دو سه چهار ماهی که مشکلات ایجاد شد، متاسفانه فابریکات داخلی هم اونا نیازمند به واردات مواد خام از بیرون از کشور هستند که یک نوع مشکلات از نایی مواد خام هم در اینجا ایجاد گردید. و از طرف دیگه امی فرصت یا امی وقت خیلی خوبی به خاطر مافیای اقتصادی ایجاد شد که اونا بیشتر تونستن کالاها را بدون محصول و بدون پرداخت محصول گمرکی وارد مارکت های افغانستان بکنن که در این قسمت باز هم فابریکات داخلی ما متاسفانه خیلی متضرر شدن، چون کالاها به شکل قاچاقی و ارزان داخل مارکت میشه.
بله، کالاهایی
که بدون کیفیت و استاندارد هستن اینا داخل مارکت میشن و بیشترین متضرر فابریکات داخلی میشه، چون ما نمیتونیم امروز اینا در مارکت رقابت بکنیم.
و دا محل هم د اوسپن دی ویل کول او فابریکه چې تاسو د ټولنې مشري پر غاړه لري، په څه وضعیت کې دی؟ داسې ویل کیږي چې د روانو جګړو د بندرونو سقوط د سوداګرۍ او صنعت پر چارو اغیز نه دی کړی. دی وای چې دا چارې په عادي ډول روان دي، اما تاسو وای چې خام مواد واردات له ستونزو سره مخ شوي دي. خپل د فابریکو تولیدي چارې څنګه روان دي؟ هغه کوم تولید چې تاسو په خوا کو آیا اوس هم په ورځنی ډول یا په اونیز ډول یا په میاشتنی ډول په همغه کچه تولید کوي یا اوس په ویل کوي تاسو؟
ما در مجموع عمومی صحبت کردم، اما میم سر بس فابریکات ذوب آهن. خوب است مرکب معلومات بتم که ما بیشتر از 50 فابریکه ذوب آهن در افغانستان داریم که در ولایت مختلف اینا دارن تولید میکنن و 500 میلیون دلار در این سکتور سرمایه گذاری صورت گرفته و برای بیشتر از 5000 نفر ما زمینی کار ایجاد کردیم و در کل ما 80% مارکت افغانستان از نگاه محصولات آهن ما داریم مرفوع میکنیم نیازمندی هایش. مشکل کلان ما خب یک مقدار این جنگ ها هم تاثیر کرد و تاثیرات خود داشت، به دلیل که بعضی مواد لازمه یا مواد خام را ما از بیرو وارد میکردیم اینا به سکتگی موجود شد. اما مشکل کلان ما متاسفانه که باز هم بر میگرده به می جنگ ها و کرونا که تاثیرات خیلی منفی را گذاشت، ولی که ما مشکل برق داریم. تا هنوز هم ما برق کافی نداریم، برق منظم نداریم. یعنی دمیم بعد از عید رمضان تا چند روز پیش شما شاید بودین که نه تنها یک فابریکا برق نداشت، بلکه تمام شهر کابل برق نداشت. یعنی بدترین سال از نگاه خدمات برق‌رسانی بر افغانستان، خصوصا بر بخش صنایع بود که ما برق کافی نداشتیم. ما از امیل ازام از ظرفیت 30% و 40% خود داریم استفاده میکنیم. اگر ما برق کافی و منظم داشته باشیم، نه تنها که ما میتونیم تمام نیازمندی های مارکت افغانستان رفع بکنیم، حتی ما میتونیم که به کشورهای دیگه هم آلات صادر بکنیم. دوم به موضوع شیوع ویروس کرونا که موج سوم در افغانستان گسترش پیدا کرد. اینجا هر فابریکی ما الا 120 بالون اکسیژن روزانه اینا مصرف داشتند. خب باز هم فابریکات زبان افغانستان تصمیم به این گرفتن که به خاطر که وضعیت اضطراری و کرونایی بود، ما می تولید خود متوقف ساختیم به خاطر از اینکه به مریضا اکسیژن برس و کمبود اکسیژن اینجا پیدا نشه. و از طرف دیگه مشکل بسیار بزرگ و جدی که ما داریم بحث قاچاق است که متاسفانه خیلی کالای قاچاقی، خصوصا آلات قاچاقی از کشورهای همسایه بدون پرداخت محصول داخل افغانستان میشه و با در تبانی با عمو مورای داخلی که قاچاقچیانه که در داخل از اقتصاد گسترده که در گمرکات وجود داره، باعث از این شده که یک مقدار روند کاری ما را مختل بسازه. و از طرف دیگه قاچاق مواد خام یا آهنالت کنک از مرز توس پین بولدک قندهار و از مرز انگور اده پکتیکا روزانه، یعنی بین از 1000 تا 10000 تن آهن آلات کنه و داغمجات به پاکستان قاچاق میشه و در این قسمت هنوز هم حکومت متاسفانه که اقدام جدی نکرده و این باعث ازی شده که یک مقدار ما با کمبود مواد خام مواجه شدیم. یعنی در کل مواد خام قیمت میبره، زمان قاچاق صورت میگیره، اینا یک مقدار مشکلات را ایجاد میکنن. و بحث ناامنی ها، خب شما میفهمید که در مسیر شهرها، در راه ها اخوزی های غیر قانونی چی از طرف مخالفین حکومت و چی از طرف بعضی نهادهای حکومتی صورت میگیره، یعنی هنوز هم از باجگیری ها و چالش ها هنوز هم متاسفانه که فراره سرمایه‌گذاری در افغانستان در کل وجود داره.
احتیاط روست اتمن تاثر نوری خبری هم که وست ورزود بحث بل میلمه هم استیدیو تا وصل شویده دا میلمه مو دا شفا دارو تولیدی او وارداتی فابریکی مشر خالق زازای سیب دی. زازای سیب ستاسو چاری دغه د تولیدی او وارداتی فابریکی چاری مو څنګه روان دي او ستاسو په نظر لکه څنګه چې ورته احتیاط بشاره وکړه د روانو ناامنیو په بندرونو کې ستونزو او د لارو بندیدو څه اغیز پرې کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټولو مسترمو نیوالو ته د ازادۍ د غږ راډیو او د نړۍ د رښتیا سره چې زما ډېر نږدې دوست او ورور دی، تاسو ټولو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم او تیر شوی اختر دې ټولو مبارک وي. یقینا کوم موضوع باندې چې موږ تاسو باس کوو، دا یو کلی مشکلات په کلی ټول سکتور کې، په خصوص د صنایع په سکتور کې مشکلات ډېر زیات شوي دي. کارا شموږ د درملو بخش ته یقینا چې موږ په افغانستان کې تقریبا تر 15 او یا او پورې موږ د درملو جوړولو کارخانه یا تولیدي فابریکې لرو، چې لاغه جمله نه خوشبختانه 15 پورې په فعال حالاتو کې دي او تولیدات لري. او دا وخت چې موږ تاسو خبرې کړو تر 200 قلمو پورې دوایی زمونږ تاسو داسې ده چې په خپل ملک کې دننه موږ تولیدات کوو، او خوشبختانه چې هم له قیمت لحاظه او هم له کیفیت لحاظه ډېر ښه نتیجه لري. او مثلا که زما په خپل کور کې هم دوا ضرورت شي، نو زه اول خپله د داخلي مصنوعاتو ته په مجموع کې ټول مصنوعات چې داخلي دي هغوی ته ترجیح ورکوم. نو رابه شو ستاسو سوال ځواب ته، بالکل همداسې ده څنګه چې رښتیا صاحب ورته اشاره وکړه. نه تنها په زه آهن په سکتور کې بلکې زمونږ په سکتور کې هم چې تولید دی د درملو تولید هم ډېر زیات ستونزې شته. یو خدا چې لنډ مثال درته وم، مثلا که ته یو پاراسیتامول شربت دلته جوړوې، نو پاراسیتامول که ته خپله پاراسیتامول شربت له یو ملک ته راوړې، نو هغې دپاره تاسو به ورکوئ 3% یا 15% مالیه او محصول. ولکه ته د پاراسیتامول خام مواد راوړې افغانستان ته یا کابل ته ګمرکات ته، ته به ورکوئ تا نه 9% د خامو موادو مالیه او محصول. دا په دې معنا چې د خامو موادو محصول تر پاخو موادو زیات دی، نو په دې صورت کې بیا ډېر زیات مشکلات داخلي مصنوعات ته البته په مجموع کې دي. بیا زموږ د درملو په بحث کې چې د مواد خام چې کوم مالیه او محصول دی هغه د پاخو موادو نه جګ ده، حالان چې باید داسې نه وي. نورو ملکونو کې بالخصوص همسایه ملکونو کې یا هندوستان کې چې هغې د معلومات لرم د هغوی د تولید یو بخش یو انجمن غړی یم، معلومات را سره شته، هلته 2.0% ټکس د را مټیریل یا خامو مواد لپاره البته په هغه کې د درملو په بخش کې ستونزې ډېرې زیاتې دي. همدارنګه داخلي زمونږ دلته بیا چې کله تولیدات کېږي، تولید د دې بیا مارکیټینګ او د دې په اصطلاح حکومت هغه حمایه چې کومه ده په هغې شکل باندې چې باید وشي، او رئیس جمهور فرمان و یا موادی مونږ سره کړی چې په تدارکاتو کې دي د داخلي تولیدات په مجموع کې، نه تنها درملو خبرې کوم، هغې ته باید په اصطلاح برتریت ورکولی شي، حتی ولیت ورکولی شي، حتی تر 15% پورې ورته یو هغه تعین کړی، یو لیمټ هم تعین کړی، د نورو هغه نه قیمت هم و موجوده آیټمونه نو باید خریداري وشي. ولی متاسفانه زمونږ په بحث کې تر اوسه پورې دا قابل د تطبیق نه دی او تطبیق شوی نه دی.
ځاځی صاحب دغه کوم اوریدونکو چې اوس زموږ او تاسو غاغوري د رښتیا صاحب غاغوري دوی ته څه وایي؟ مجموع کې داسې اندېښنې شته چې دغه امنیتي وضعیت همداسې دوام کوي، نه یوازې دا چې مرګ ژوبله به رامنځته کیږي، نن حتما تاسو د یونما راپور کتلی، دوی ویلي چې تیر شپږ میاشتې ډېرې خونړۍ وې، تیر کال همدې مودې ته په کتو دوی وایي چې 50% نږدې مرګ ژوبله زیاته د ملکي مرګ ژوبله. خو دا د جګړې یو ناوړه اړخ دی چې همیشه جګړه دغسې بد اړخونه لري. دغه د تولید په برخه کې تاسو وایئ چې 260 ک 210 ډوله دارو درمل په کور دننه تولیدیږي. افغانان داسې اندېښنه لري چې که داسې جنگ جګړې ادامه پیدا کړي، ممکن په کور دننه بازارونو کې د تولیدي توکو یا هم د خوراکي توکو یا هم دارو درملو کمښت رامنځته شي. څه ډاډ ورکوي هغه افغانانو ته چې تاسو ستاسو حق د محلوري دغه روانه جګړې روانه تاسو لڅلارو چارو کار اخلي چې د خپل صنعت جاری وساتي، هدا اقل افغانان د تولیدي صنایعو په برخه کې د دارو درملو په برخه کې لکمښت سره مخامخ نشي؟
ډیر ښه سوال ته تاسو اشاره وکړه. ګوره په افغانستان کې د څلورمه صفه د کورونا چې را روانه ده، خدای دې نه کړي 15مه صفه موسیقي ملکونو کې پیدا شوي، خدای دې نه کړي چې افغانستان تم راشي. تاسو ګوره هغه نه شي چې په افغانستان کې همیشه موجود و، شاک نشو هغه دوا وا صحیح ده. قیمتونه به یو تعداد د اقلام و چې هغه په ټوله دنیا کې شاکیج و، او هغه وخت افغانستان ټول سرحدات بند وو، زمونږ ترانزیت چې کومو په کراچۍ کې یا نورو ملکونو سره هغه سٹاک وو، یو څه یو تعداد دوا قیمت یا درملو قیمت په مارکیټ کې ځک شو. ولې په مجموع کې خوشبختانه خوشبختانه مونږ تاسو به یو مریض هم داسې نه وي په ټول دغه یو نیم کال کې چې دغه په اصطلاح د کورونا حالت شروع شوی دی په افغانستان کې، چې کوم مریض دې بې دوا نه خدای نه خواسته ژوند له لاسه ورکړي وي. را بشو داخلي مسنات، داخلي مسنات خوشبختانه خوشبختانه هغه مهم مهم اقلام چې به د بهر نه راتل، مثال در کوم تاسو ته افغانستان کې سیروم ډیر زیات مصرفيږي، آی وی سولوشنونه یا سیرومونه، اوس خوشبختانه مونږ 4-5 فعاله فابریکې لرو چې نه تنه افغانستان ضرورت پوره کوي، بلکې کولای شو چې مونږ یو ته د امسایم حکومت ته هم یو ته اقلام زموږ د ماچ 200 اقلام قلمات راته کولای شو چې مونږ امسایم حکومت ته دا ورکو. او اطمینان ورکوم د افغانستان ټول ولسته چې یو خوځ په خپل خوشبین یم ان شاء الله، هر څه به چې راځي که هر تعامل به راځي دا به ان شاء الله هغه تعامل وي چې تاوان به نه وي ان شاء الله پکې زیات، ولې نه اتمن تاوان به وي، ولې زیات تاوان به نه وي، د افغانستان خلک باید زیات هغه اوسېږي خوشبینه اوسېږي د حالات ته چې روان دي په دې وطن باندې. د تولید په بحث کې بالخصوص د درملو په بحث کې به زه اطمینان ورکوم چې تر راتلونکي 3 کالو پورې مونږ خپل خام مواد ان شاء الله چې اکمال کړی دي دا 200 قلم به 250 نه کی بلکې 315 به کی تر 350 قلم پورې نه تنها به افغانستان کې دغه 300 قلم دا وا چې مونږ ان شاء الله ورسره زیاتیږي دا به نه شارټ کیږي بلکې کیفیت لحاظ او قیمت لحاظ به هم قیمتونه به هم ان شاء الله چې خپل ځای پاتې دي دا ما خونه اطمینان ده.
بله کور ودان تاسو سره به ورسته زازای سب خبرو ته دوام ورکو تاسو اطمینان ورکړئ چې تر دریو کلونو پورې مې د خامو موادو غم خوړلې دی که چیرته لارې بندیږي بندرونه بندیږي نو حداقل تر دریو کلونو پورې د دارو درملو په تولید کې خام مواد شته. راځئ چې رښتیا صاحب نو واورو رښتیا صاحب د اوسپنې د ویلې کولو په برخه کې او مجموع کې نور تولیدی مواد چې په افغانستان کې تولیدیږي که هغه خوراکي توکي دي او یا هم نور اولیه یا لومړني توکي په دې برخه کې پرمختګونه څومره دي؟ دا خو داسې برخه دي چې سیاسي نه دي ټولنیز او اقتصادي دي او هر څوک راضي هغه ورته اړتیا پیښوي. تاسو دې برخه کې افغانانو ته څه وایي؟ هغه کسانو ته چې په جګړه ځپلو سیمو کې ژوند کوي او اندېښنې لري چې ممکن سبا بازار کې خوراکي مواد یا هم نور لومړني مواد پیدا نشي.
ډېره مننه. پیپینن در کول مې فهم به مردم افغانستان یې پینونه بتوم کې سکتور خصوصي همیشه در کنار مردم خود بوده و می باشه. قسمی که اگر شما به یاد داشته باشین سال قبل زمانی که شوی ویروس کرونا همگی شد و تمام مرزها بسته شد، سی سکتور عمده که در افغانستان تانیست که بیشتر تلاش بکنه و اصلا اجازه نده که کمبود کالا در بازار احساس شود، او سه سکتور عبارت از سکتور مواد بهداشتی بود که شب و روز داشتن تولید میکردند که در این سکتور ما سکتور دوایی ما هم شامل بود که ناب 600 تولید میکردند و به مردم ارزی خدمات میکردند. سکتور مواد غذایی ما بود که یک بوری آرد در حدود 2700 رسید و تمام ذخایر استراتژیکی که نداشتن و اونا را به کار گرفتن و تانیستن که نصفه را کنترول بکنن. به می شکل ما در افغانستان خوشبختانه بعد از مرحله بازسازی، یعنی زمان که حکومت طالبان میره و حکومت جدید به روی کار میشه، تا می لحظه که ما داریم صحبت میکنیم بیشتر از 5000 فابریکه در افغانستان خرد و متوسط و بزرگ وجود داره و فعالیت میکنه و در حدود 51 نوع کالا را ما در افغانستان داریم با استانداردهای ملی و بین المللی داریم تولید میکنیم و که از نگاه استاندارد و کیفیت ما اصلا رقیب خود کشور همسایه را نمیداریم و به می شکل در 38 سکتور ما به خودکفایی رسیدیم که یعنی افغانستان نیاز نداره که از بیرو ای اجناس کالاها را وارد بکنه. انشالله که با افغانستان با هیچ نوع کمبود ایجاد نمیشه، فقط یک حرکت سیاسی اقتصادی است که قسمت ما پیشتر اشاره کردم. فقط هدف از مخالفین حکومتی است که چطور بتانند نظم بازار را برهم بذارند تا سر صدای مردم برای و به یک نوع حکومت زیر فشار بتن و یا هم اگر در کوتاه مدت مشکل از طرف حکومت حل شود، خب نمیتونه که چندان تاثیر خیلی کلان را روی روند زندگی مردم داشته باشه و اگر این موضوع بلند مدت باشه احتمال زیاد داره که هم مردم و هم حکومت زیر فشار بیشتر
باشه. بله صاحب، چه کول پکار دی پداس شرایطو که سوداګرو ته؟ چه کول پکار دی یا هغه کسان چې له بهر واردات کوي او یا هم په کور دننه تولیدی فابریکی لري، دوی ته څه کول پکار دی؟ اوسنیو شرایطو کې حالات جنگی دی، خلک ویره لري، اما د ټولنې ډیر اړخ یا د ټولنې ډیر وګړي دغو توکو ته اړتیا لري. څه کول پکار دی چې له ناامنیو نارامیو سره سره دغه رقابتي بازار، د سیالۍ بازار، د سوداګرۍ بازار او تولید او صنعت بازار همداسې تود ساتل شي؟ سپارښتنې مو څه دي د کسانو ته چې په دې برخو کې کار کوي؟
ببینین فاکتور خصوصي با تمام قوت در کنار مردم استاد است و از هر راهی ممکن چیز باشه تولید داخلی باشه، اینا آماده هستن که تولید بکنن و چی در بخش واردات باشه اینا کار خود میکنن. اما مشکل اساسی اینجا زمانی که یک سرمایه گذار برش مسئولیت مالی و جانی داده نشه و مالش و جانش تضمین نشه، چی از طرف مخالفین حکومت چی از طرف خود حکومت، هیچ کس حاضر نیست که به سرمایه گذاری بکنه. اما خوشبختانه که قهرمانای آزادی با آبادی افغانستان که می صنعتکارا و تجارا و سرمایه گذاری ملی هستند که در همچی شرایط اساس در کنار مردم خود بودن و هستند و می باشند. اما این برمیگرده به مسئولیت حکومت که دو چیز باید سنا قبل شناسایی میکردن. یکی نقاط استراتژیک چقدر اهمیت داشت، مثل بنادر که چرا اینا قبل از قبل برای زنا یک پلان نداشتن و در مورد از فکر نکردن. ببینید شما در این 42 سال جنگ که در افغانستان گذشت و با معاویل اعظم دولت جنگ هستین، هیچ گاهی بنادر و گمرکات افغانستان سقوط نکرده بود و اما متاسفانه ببینیم که این بار سقوط کرد، تمام بنادر سقوط کرد، تمام.
بله ریختی صاحب، فقط هم دا پختنه میکوله و بخی پختنه هم دا و چه دغه بندرونو چه سقوط کړی هلته ویل کیږي چې دغه چاره بیرته عادي سوی دی که طالبان هم پکې دي. مثلا سپین بولدک په شمال کې څو بندرونو چونی ول دوی وای چې د څو ورځو وقفې نه وروسته دغه چاره بیرته شروع سوی. ریختی هم تاسو ډاډمن یې چې دغه د وارداتو چاره په بنادرو کې عادي سوی دی؟
من فکر نمی کنم که به شکل عادی و نرمالش شروع شده باشه. خب بعضی موتورها که در اون طرف مرز موقتا بودن و اونا هر روز خاکپولی به کشورهای همسایه می پرداختن، ممکن اونا داخل افغانستان شده باشه، اما تا هنوز تو برنامه نداره که به شکل عادی مردم بره و کالاها را وارد بکنه. و هدف اساسی ما هم این بود که حکومت باید سمون نقاط استراتژیک که از اهمیت خیلی بزرگ برخوردار بود باید زور از میکرد و دوم کالاهای استراتژیک که مردم به او اشد نیاز داشت، مثل آرد، بوره، برنج، روغن و پیاز و مسائل دارویی و نگفا، اینی مسائل کالاهای استراتژیک حکومت قبل باید از برش پیش بینی میکرد، چون وقت زمانی که خارجی ها از افغانستان گفتن که ما میریم مبریم، وضعیت اضطرار شد. افغانستان یک حالت اضطرار را به خود گرفت. باید برنامه اضطراری در این قسمت طرح و پلان میشد که تا این وضعیت پیش نمی آمد. هنوز هم فرصت وجود داره که حکومت بتانه پس دوباره امنیت شهرها را تامین بکنه، بنادر دوباره پس بگیره. و بیشتر مهم ایست که خب ما ببینیم در این شرایط کرونا کل مرزها بسته شد، باز هم اینمی صنایع داخلی بود در افغانستان که مواد غذایی، مواد بهداشتی و دارویی را به مردم افغانستان دادن و همین شفاخانه‌های خصوصی بود که به مردم خدمات ارزه میکرد.
بله به همدې لاره اختیار صاحب چې دغه سکتور همداسې پیاوړی، همداسې خوځنده پاتې شي، د خبرونې د کمې شیبې پاتې دی. ورزو زازی صاحب تل تاسو نه ډیره مننه. زازی صاحب تاسو څه فکر کوئ، څه کول په کار دی، څه ډول سیالۍ وشي، څه ډول نوښتونه وشي چې په اوسنیو ترنګلو حالاتو کې دغه د صنعت برخه او د تولید برخه همداسې خوځنده پاتې شي؟
زه یو ځل بیا تاکید کوم په خپلو خبرو باندې چې زه خو په خپله ډېر زیات خوشبینه یم. درسته چې په یو تعداد بنادرو کې مشکلات شته، ولې هغه مشکلات رفع شوي دي. اوس یو تعداد زیات زمونږ چې کوم هغه واردات دي، هر څه واردېږي، خام مواد یا پاخه مواد، هر څه چې وي دا د کراچۍ د بندر طریقه راځي او ورځې په سلهاو کانټینر افغانستان خاور ته اوس هم په تورخم باندې داخليږي، چې په هغه کې زما په خپله هم پرون درې کانټینر را داخل شول. نارمل نن کابل ګمرک تر اوس دره وال تغکیږي. زه فکر کوم چې ان شاء الله دا نقطه ډیر د تشویش وړ خبره نه ده. افغانستان متاسفانه همیشه دغه کوو ګورو زموږ تاسو تاریخ د ایجاد نه د افغانستان چې کله جوړ شوی ده، موږ تاسو همیشه یو مصرفي وادیو او خپل نه تنها په درملو بخشه کې زوایم چې تنها په درملو کې مونږ نوې ساده په استلای وارداتي ملکی مصرف کوونکي او اولاد څخه د خپل داخلي تولیدات لري، بلکې په ټولو بخشونو کې خوشبختانه یو کې دا بخشونو کې چې مخکې ورته رښتیا سره اشاره وکړه او اته سکتور داس دي چې اوس خوشبختانه خپل کفایو ولې په زرها او اقلام اوس هم نور ملکونه راځي. زوایم چې ان شاء الله همیشه د افغانستان د جغرافیایي موقعیت داسې ده که چیرې یو بندر یا یو ملک مونږ سره زیاتی کړی ده یا ښه ګاونډیتوب نه دی کړی یا را سره سیاسي مسایلو باندې سیاسي غیر چې تجارتي مسایلو کې باید سیاست داخل نه شي یا سیاسي استفاده شوی ده زمونږ تجارتي روابطو نه، بیا هم افغانستان خلق ان شاء الله چې ورته مواد رسیدلی دي زیات به تشویش ور خبره نه.
بله زازای صاحب دغه بنادرو کې چې طالبان ونیول سپین بولدک ده په شمال کې څو بندرونه وو، له دغه نه اوس څنګه ترانزیت او واردات روان دي، تاسو څه معلومات لرئ؟
بالکل از ما معلومات مطابق مواد روان دي، خو صرف دوی هم ټکس لګولی دی او نظر په هغه موټر باندې دوی د سیاغه نه دي، ډېر مسلکي خلک نه دي چې انوایس وګوري او دغه کوم شی چې راوړي دغه اصلي هغه ویلیو یا قیمت معلوم کړي، بس فی موټر باندې یو ټکس لګولی دی او هغه ټکس به ورکول کیږي او بالاخره یعنی ممانعت نه دی شوی د تجارت
لپاره. او ټکس به یوازې طالبان اخلي او که دغه ته بیا دولت ته هم تاسو ټکس ورکوي که ما یو فورمه کافی ده؟
نه 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 دولت خوزان ته قانون لري طبي خبره ده چې تو وبر ترازی او ګمرک به عمل بیا دوباره محصولوي هغه د دولت قانوني او طبي حق ده فقط فرق هم دومره راغلی دی چې هغه مصارف چې اوس طالب اخلي یا مخالف د دولت زموږ تصورونه اخلي په ټکس نوم باندې هر نوم چې دوی ورکوي هغه په دې جنسونو باندې اضافه کیږي او زه فکر کوم هغه دومره غټه غم نه ده چې کوم منفي تاثیر دی غټ منفي تاثیر دی په اجناسو باندې په قیمتونو باندې واچول شي مهمه خبره موږ د پاره دا چې موږ لارې ازادي وي تجار ده که هر حکومت راشي هر نظام راشي یا هر څوک راشي تجار ده هغه سیاست سره کوم مستقیما هغه ملي اړیکې نه لري چې هغه د هدف فقط د افغانستان خلکو د پاره د خپل خلکو د پاره خدمت کول دي او هغه ته اسانتیاوې برابرول دي او هغه د پاره توکي راوړل دي او توکي په هغه باندې خرڅول دي چې زه په دې شرایطو کې د افغانستان د ټولو تجارانو د
ډېره مننه آزادی راډیو خبرونې د ماخام تر و بجو دوام کوي په بل خبرونه کې هم په همدې موضوع اونیس بحث کیږي تاسو را سره واوري اوس مایک سپارم خپل همکار سلطان محمد سرورته